شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. او مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سره لنډ تر سیشنبې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سیشنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د بیا ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیابه شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وای چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالی بستونه په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوي. د کوټه پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندې کېدل غندلې او ویلې دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکل شوی د چلن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ په خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کوي، یخچالونه کې مانټي دي داب کې خراب شوی، ډېر نقصانات او شومنګ لاو بس کوم بختنن کې الله دې خیر په مخ اخلاص کینو.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریټ کړ. په عمان کې پلسکونو افغان جنۍ چې هلته درس وای بي برخلیک شي څنګه وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل هم درکو. په کابل کې د پاکو او بوستونز د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه هم لرو او پکې به د نوښت په اړه واوري چې څنګه څوک ابتکار کولای شي. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوسټ جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یوونه ورسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزه د همغږۍ د کمیټو په شمول د دواړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په ورخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لاری چې سوداګریستو کې لیکدوی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د تورخم پولې سره په سمنټو بار لارې ولاړ د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډیر زیات وروله بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوه ډک موټری سار ولاړ دی.
میلی دې او ګډ باندې ولاړو دواړه طرفه لنجه شوې ده. ولاج دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټول خرچې مو خوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه ده او د اسونو سہولتونه شته دي. معاملې د حکومتونو دي ولاج بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم سنشته دي. ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي دي داب کې خرابې شوې ډېر نقصانات شو موږ لو بس څوک مختنن کې الله دې د خیر په مخ خلاص کینو.
ډاکټر خام کې سوداګرو هم پر حکومتو غږ کړي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمن شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولې د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم باندې خوله کرښه به ورواوړو. په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو بریټ کړی دی. بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالي وزیرستان میر علي دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي بریټ کې دوه سرتيري او یو ماشوم مجل شوه. ل سرتيري او یو ځای کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میر علي ځای خلکو وویل چې ځانمرګي بریټ کون کې د بارودو څخه ډګاړې ای دک پول سره د فوز ګاړو سره و جګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه بریټ کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د بریټ ځمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا بریټ کړي چې یو پولیس ارتېره یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تړنې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرېد کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېدا چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زې د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې بریدی دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز همغه کړي وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې سوې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د بریډ جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښه زیاتې شوه. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو پکړو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي، او که چیرته تاسو د azadiradio ویب پاڼه ته ورشي، هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د azadiradio لارې خبرو. همدارس د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولای شي. د عمان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلین چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي پورسونه ترلاسه کړي ووای ملاتړ بند شوی، او اوس لدې هواده د ایستلو لګوار سره مخامخ دي. دا محصلین اندیښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په من هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړي، او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
برما یک دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل، او وی ویل ټول بجټ او سپورت مو چې موږ کاوه نورې نه سو کولای. یو سي ډي بند سوي اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربیره له سخت امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو کومو بیرته افغانستان ته ولیکدوی
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې او بل افغانه مسله چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي، نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربیره نشي کوي پرته له هیڅ لاستراوړنه بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم، او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی، بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د دې میاس کېږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سي ای ډي لخوا بند شوی، او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوی. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو، داسې بلاستراوړنه بیرته افغانستان نسوتللای
امید اورزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیری دری اتیاتانو ترسیگی اته د ماستری او پینزاویای د لسانس محصلین دی، او په بیلا بیلو برخو لکه سیول انجینری، کمپیوټر ساينس او اقتصاد برخو کې پر زده کړو بوختي وی وای چې اوس به برخلیک حالت کې دی، او لنړیوالو سازمانونو د ملاتړ غوښتنه کوي. په غو شواهد او اسنادو کې چې له عمانه دغه انجنونو محصلینو له ازادي رادیو سره شریک کړي راغلي چې یادې اداره به افغانستان ته دغه محصلینو د لګلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دغه انجنونو د زده کړې بندیدل د دوی مسلکي راتلونکي په مستقیم ډول اغیزمنوي، او نړیواله ټولنه باید د دوی لملاتړ لاس په سر نشي. د دوی لړلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په ریښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي، له کورونو لري دي، په دوی به سخت تیر سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی، او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي، او د افغانستان راتلونکي په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي په هنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې درسونه یې زندول شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر لوړې ورسته په وجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وزندولې چې د ډیرایو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې شزی او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګل دي. دغه سازمان دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبایو وا په وینا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د چاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري، او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک او بوتا د نه لاسرسي لامل دا او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوی دي.
موږ په خپل کور کې تا وا خو به چې دایمن ګمتا د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچ سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیری. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویلی په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشري روزا او تنبای والقا ولرغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال لامل ناروغي سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څو کلونو جګړو او زیرمو د لمنځوړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمیرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیدن زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د بریتانیا ستر اعظم کایر سټارمر وایي هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ ته ژمن دی. شاغل سټارمر شنبه ماشام، یعنی تیر ماشام، د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیز جوړ شي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه ورځې تر سرمشري زیاده مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سټارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلی وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو، او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي. بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ واوښته. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې، دمګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پریښودې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا د راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلی چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښووله. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانستې. د ماسک ملګری شیون زیلیس په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکورګوس نوم شي دی. ماسک او زیلیس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی شزه درلودي. ماسک له خپل پخوانیو شزو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپل اوسنی ملګری شیون زیلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژیکي کمپني مشه د قتل کیشه. ل څلور شزو د ایلن ماسک د ټولو ماشومان شمیر 430 شي او په هر یو باندې داسې نمونه شتي چې د خلکو پام ور اړولای دی. ایلن ماسک د ایکسپونوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لزان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوې څو اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدنه و. درې پنځوس کلن ایلن ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کست او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړې بیه پلورل کیږي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادی علت د افغانۍ په وړاندې د ډالر لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي سره لدې چې د زینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لوی لاره د فبرورۍ په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساتونه کم شوی او د تیر کال د فبرورۍ د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روزمزدورۍ په امتیازاتو کې او څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د ډبلیو ایف پی د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې لامل باندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بې د غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابې او خلک له جديستون څخه سره مخ دي. اند ولسوالۍ ترمنس اهم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لره ما اتیا کلن سړی ما تیاړي کوم کله جاړي پیدا شي کله نشي ولاته نه پکې دا هیلته حیران پاتې ما مریضي خو یې سکې ده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلاً بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو راجذبول دي زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي. نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب وي.
تب داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیون خلک یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محروم شوې دي. دوی لاسادی رادو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نوي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشتلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته आवाज اتلی شي نه باندې وتاي سي دا جمعواري والا تا تا يا امر بال معروف سو تا ايتا پلاس و دايتا پلاس و په کوزو باندې ډیر سختي ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و ورور مې په قرباخ کې و دا ملدار و وینا پیرامات شول ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې خزه دې لږه څه مشکل لري خزم کول کې سره کړي و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسو زر ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو بیا لاړو را په بلخي تم بوت لاله د ورندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن د ډیر قوی کې چې نه پریتی محرمه.
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نن مې ورور و نن مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ ولاو ده د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او مونږه څخه پښتني کوي نو دا مور مې هم داس په کور پاتې شواله دا غنغه یو څه جدي هم او مجبوره و چې درد وسخمی ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتل بل محرمه دوی نشي کولای چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورسپانه ټلګراف تازه په یو څرنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو او بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدماتو او آن له جراحي او محرومي شوي دي. د ورسپانه پرون جمعه د فبروري په 28 خبر کړي څرنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او طبي خدمات وړاندې کوي ښځې او نجونې د دې ورسپانه په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو اتیا سلنه یوازې هلکانو ته سوی دي. خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیری ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده
شپاش به